ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
خراغلاس ګران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه لري چې تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه غوږی نن د ګل ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مخام شپږ، په کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 شوي دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشه روان کلندر
او زه مجاهد جوان
را سره ملو سه. په دې یو سات خبری خبرونه کې د سیمې نړې په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول په امره ګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان د پخلاینې پروسې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد د چین ته رسیدلی، او په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ له خلیلزاد سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان ته روان شوی.
د امریکا ولس مشر ډانلډ ټرمپ ترکی ته خبرداري ورکړي کچري له شام څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته په کوردانو برید وکړنو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ کړي.
او د پاکستان سترې محکمې په پاکستان کې د زیاتېدونکي نفوس یا آبادۍ په اړه د روغتیا له وزارت سره په ګډه اندېښنې څرګندې کړې دي.
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د پخلاینې پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد چین ته رسیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویلي چې نن پیکینګ ته رسیدلی او له چیني چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کوي. نوموړي ویلي چې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپل څلورم سفر په ترڅ کې لومړی هند ته ولاړ او د هغه هیواد له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. چین ته د افغان سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت یې پر بین الافغاني خبرو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ چین ته د خپل سفر تر پای ته رسیدو وروسته د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویلي چې ښاغلی محب له سعودي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار ویلي دي که د سرشمیرنو ادبار سم نه وي نو بیا د دې په بنیاد کار پلانونه څنګه تیارېدلی شي. په خپل سر اخیستی شوي نوټس باندې د یوې مقدمې اورونې په وخت مشر قاضي ثاقب نثار پوښتنه وکړه چې که د سروې په وخت باندې د ټولو خلکو معلومات نه وي راغونډ کړی شوي نو دا بیا کره سرشمیرنه نه ده. ثاقب نثار په دغه وخت حکومتي چارواکو ته وویل چې مرکزی حکومت ته دې دغه پیغام هم ورسوي چې که د دې صحیح مخنیوي ونه کړی شي نو د آبادۍ ستونزه په راتلونکي کې نور هم کړکېچنې کېدی شي.
د افغان چارواکو په کابل کې د هند سفارت د استازو ترمنځ د بیا رغونې په ګڼو بېلابېلو برخو کې د 10 ملیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي د بیا رغونې په چارو کې له هند سره د دې قرارداد په لاسلیک کېدو سره د هند لخوا د منل شویو پروژو ارزښت 100 او 18 ملیونو ډالرو ته ورسېد. په دې اړه وروسته په خبرونه کې راپور هم لرو.
د پاکستان سپریم کورټ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په ضد د احتساب عدالت سزا معطل کړې ده او په دې اړه یې د احتساب بیرو اپیل خارج کړې دي. نور تفصیل په اورنګزیب خان د اسلام آباد نه راکوي.
د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د نواز شریف او د دوی فامیل سزا ځنډولو پر ضد د نیب خواست اورنه کړې ده. نن احتساب ادارې وکیل عدالت ته ویلي دي اسلام آباد های کورټ نواز شریف سزا ځنډولو فیصله کې قانوني تقاضې نه دي پوره کړې. د دې په ځواب مشر قاضي ویلي دي چې های کورټ خو د نواز شریف ضمانت منظور کړی دی. بې شکه که په غلط اصولونو د دا ضمانت شوی وي خو نیب وکیل دی دا ووی چې مونږ ولې د های کورټ فیصله کله د مګرځو. د بینچ یو بل قاضي آصف سعید خوسا هم ویلي دي چې اسلام آباد های کورټ په فیصله ستر عدالت هم ځینې اندېښنې لري خو دا یو ابوری حکم وو. آصف سعید خوسا د نیب وکیل نه دا تپوس هم کړی دی چې نواز شریف په یوه بله مقدمه کې په جیل کې دی، نو آخر ولې نیب په دومره تعدی کې د نواز شریف ضمانت په حق له اسلام آباد های کورټ فیصله کلدم ګرځول غواړي. حکومتن یعنی نواز شریف چې عدالت تا وړاندې هم حاضرې دو او اوس په جیل کې دی د هیواد نه څنګه تختې دی شي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د سعودي پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان ته پکار ده چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه سپیناوی ورکړي. پمپیو دغه څرګندونې د ګولیا دوشنبې پورس په ریاض کې د سعودي له مشرانو سره تر خبرو وروسته کړې دي. دغه جیکپوري امریکایي ډیپلوماټ وویل چې پاچا او ولیعهد دواړو ورسره ژمنه کړې چې د خاشقجي په وژنه کې له ککړو خلکو سره به حساب وشي. په دې اړه پام وکړئ نور حالت چې زموږ همکار شهبزاده چمتو کړی.
د قطر په سرخار دوحه کې د اتوار په ورځ د دغه هیواد د خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ملاقات وروسته مایک پمپیو ویلي موږ به د سعودي ولیعهد سره په خبرو اترو کې د جمال خاشقجي قاتلانو ته د سزا په اړه پوښتنه کوو چې دغه پلټنې دې سرته ورسول شي. سعودي خبريال جمال خاشقجي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ترکی کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې وژل شوی. د هغه د وژنې وروسته لومړی سعودي عربستان ویلیو چې هغه د سفارت د ودانۍ نه بهر وتلی و، خو وروسته یې ومنل چې خاشقجي په سفارت کې د پلټنو په مهال وژل شوی و. ترکی دا وکړې وه چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي حکومت لوړپوړو چارواکو ورکړی و، خو سعودي چارواکو بیا بیا ویلي چې د خاشقجي د وژنې امر محمد بن سلمان نه دی ورکړی. د دوها د سفر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر ریاض ته رسېدلی. د سعودي عرب وروسته به نوموړی اردن، عراق، مصر، بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کوي.
امریکا کې نن پسلی رښتما ورځ هم حکومت په جزوی توګه بندې. کانګرس او صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو دریځونو ټینګ ولاړ دي او صدر ټرمپ پرون د اتوار په ورځ د امریکا د زوړ پال سوچ پلاوا سیړونکي پیټ بکنن د هغه اداري حواله ورکول چې پکې دغه سیړونکي صدر ته د انتظامی اختیاراتو استعمالولو په هیواد کې د بیړني حالت په ځای کولو ویل دي. صدر ټرمپ د کانګرس نه د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو لپاره د پاسه 15 ارب ډالر بجټ غواړي. په کانګرس کې اکثریتي ګوند ډیموکراتس ورسره د غنمنی چې له وجې د مرکزی حکومت نږدې 8 لک د پاسه سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې بندې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی کچیرې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته یې په کوردانو برید وکړ نو له اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په خپل ټویټ کې دا هم ویلي چې له کوردانو هم دا غواړو چې په ترکیه کې نارامۍ ته لمن ونه وهي. ټرمپ له دواړو غاړو غوښته چې په خپلو کې د 2.5 کیلومترو په واټن خوندي سیمه یا سیف زون رامنځته کړي. هغه دا هم وویل په سوریه کې د داعش د ځپلو په برخه کې د امریکا د اوږدې مودې سیاست څخه روسیې، ایران او خپل سوریې ته ګټه رسېدلې.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې ځواکونو په شام کې د ایران د وسلې په ګودامونو هوایي بریدونه کړي دي. دغه ګودامونه د شام په دمشق هوایي ډګر کې جوړ کړي شوي دي. د شام لپاره د برتانیې د بشري حقوقو څارنه کوونکو هم د دې تصدیق کړی دی چې د دمشق هوایی ډګر خواته د اسرائیل جازونو ځنی ځایونه په هدف کړی دي.
د چین د سوداګرۍ کچا په ډراماتیک توګه په 2013 کال کې ل امریکا سره پورته شوې کڅ هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکسونو د لوړولو پر سر جګړې نړیوال مارکیټ اغیزمن کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچا په 2013 کال کې 3.3 بلین ډالرو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې اوړم کال دغه اندازه په 215.8 بلین ډالرو کې وه. دغه نوې شمېره د ګول یا دوشنبې په ورځ د چین د ګمرکي چارواکو لخوا خبره شوې ده چې پکې ویل شوي دي چې په 2013 کال کې امریکا ته د چین د صادراتو کچه 11% زیاته شوې ده.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دا مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې د روس ولادیمیر پوتن سره په شخصي کچه خبرې کړې دي او دغه مذاکراتو ریکارډ یې د پټ ساتلو کوششونه کړې دي. د خالی شنبه په ورځ د فاکس ټلویزیون سره مرکه کې صدر ټرمپ نه تپوسو شو چې آیا په موجوده او یا په تیر وخت کې د روس لپاره کار کړی دي، نو هغه په جواب کې ویل زما په خیال دا زما لپاره د ټولو نه زیات د بیزته پښتنه ده.
د انډونیزیا چارواکي وایي د پلټنو کارکونکو د هغې الوتکې ټایپ یا بلک باکس موندلی کومه چې په تېر اکتوبر کې د جاوا په سمندر کې غورځېدلې وه او ټول 109 یا مسافر پکې وژل شوي وه. د انډونیزیا چارواکي وایي اوس به له دغه بلک باکس څخه هغه معلومات ترلاسه شي چې د دغه الوتکه څه ډول غورځېدلې ده. د انډونیزیا د لاین هوایي شرکت 928 ماکس بوئنګ ډول الوتکه تیر کال ژر وروسته له الوتنې په سمندر کې غورځېدلې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خبرونه اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ غواګی استی د خبرونه د واشنگټن ډی سی ل سټډیو څخه پښوندې بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د افغانستان د پخلاینې پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو واستازه زلمی خلیلزاد چین ته رسیدلې او په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د سعودي عربستان په دوره دی. دواړه په د سولې پر مسأله د یو شمېر نور مسلو ترڅنګ له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. زمونږ همکار پیر زوبیا شاه د محل سټډیو ته راغلی. پیر صاحب ستړي مشي
په خیر.
د افغانستان د سولې په تړاو وروستي سفرونه د ښاغلي خلیلزاد او همدا ډول د افغانستان د چارواکو لخوا د سولې په برخه کې د وروستي سرګندونو یو حال کړل اوردونکو سره شریک کړي.
سولې پرخ مختلف لیول باندې دا خبرې شروع دي چې کوم بنیادی دا عمل شروع کړی ده د امریکې طرف نه. زلمی خلیلزاد څخه کله دوی وټاکل هغه څو دورې وکړي منځ پاکستان په ابودابی شي دا کانفرنس دوی په هغه شي په دوی په مرسته باندې هغه وسول. اوس دغه بل خبره چې کومه ده د سعودي عربستان شي جدي شي میټینګ وو هغه وزن د اغنباد په قطر شو هغه نو وسوای. اوس مایک پمپیو چې کوم ده هغه قطر هغه سره ملاو سوای ده او غوی دا خبره کړی دي چې موږ به د افغان په چکم پروسه ده پاغه شه به هلپ کوو. مقصد دا ده چې دا یو خبره شروع ده خو اصلي خبره چې کوم ده کوم محب حکړی ده الحمدلله محب هغه او عبدالله دوه کوي اوی دا خبره ده چې دا به افغان مشرۍ شه د افغانستان په مشرۍ شه او افغانستان په واک اختیار شه به دا چې کومه عمل وی هغه اخته اوسه پورې طالبان نه دی ناست. بل دا چې امریکای کوم مطالبه دی هغه داسې لدسې چې طالبان علاوه پاکستان د چین د روس او ایران د هغه ملکونو دی سپیشلی چین او روس چې هغه پاکستان په مرسته یا په پاکستان په خوښه دا کوي لګیا دي. دوی نه غواړي چې امریکا د دلې پاتې سي او امریکا غواړي چې موږ دلې سنه سو دوی اډې وي دلته فوجان ځواکونه ودي ټول نو باسي او ورسره ورسره دا ګارانټي ورکړي چې افغانستان د خاورې نه به په امریکې یا په نور هیوادونو شې داسې حمله نه وسی. مطلب دا چې کوم بارني ترهګر دي دغه به هم وباسي. نو دا څه خبرې دي خو اوسه پورې اصلي عمل نه ده شروع سوی. دا تش خبره شروع کولو لپاره دا خبرې دي او په دغه شپه ټیم لګیږي او دا د چې زلمی خلیلزاد به سبا پاکستان ته راځي ورسره ورسره امریکا کوشش کوي چې افغانستان سره هڅه جنگ تیز کړای دا موږ ګورو چې اشرف غنی کسان واخیستل کابینټي بدل کړای امر الله صالح سوای اسد الله خالد سوای ورسره ورسره دلته دوی نور حملیات زیات کړی دی او پاکستان باندې فشار زیات کړی دا نان نیټو الای سټیټس دلته دا خبره کیږي دا ورناخلی لګیا دا خو خبره چې کوم عمل د سوله اغلا نه ده شروع سوی.
تر څه به تاسو مرته اشاره وکړه تر اوسه پوری د افغانستان د سولې په بهیر کې هغه څنګه چې لازم ده پاکستان هغه سکوټلې ګامونه نه دی پورته کړی او امریکایي چارواکي هم له همدې عمل له پاکستان چارواکو څخه ګیله لري. په داسې حال کې کچیر ته دغه بل چې وسه د امریکا په کانګرس کې راپورته شوی چې پاکستان د نن نیټو الاینس نه وباسي څه فکر کوي؟ آیا پاکستان باندې به دا مثبت اغېز ولري؟ دوی به نور هم د دې سولې له بهیر څخه پشان نه کی؟
او بالکل دا خدا خو ګورې سولې بهیر خو اوس دا چې پاکستان اوسه پورې اغه نه دی کړی چې کوم دنه غشتنه سوي دا کته سو وی نه زلمی خلیلزاد چې کله د ابو دبی کانفرنس نه بعد راغله پاکستان ته او پاکستان نه باندې بیا په مرکه وکړه په دا ټی وی سټیشن سره د ښه د وې چې پاکستان کولای شي هموږ به ګورو را روان روزو شي چې آیا هغه کوي یا نه کوي. د غسی امریکایان هوای چې پاکستان اوس پورې هغه نه دی کوي لګیا دي چې کوم پکار ده. نو دا سه مخبل خیال دا چې کوم امریکای سټریټیجی دا هغه دا چې پاکستان باندې فشار ها چوي خو پاکستان سرکار ه کوي خدا دا چې فشار به پیچي ولې چې پاکستان ما تاسو ته ویل چې هغه اوس پورې نه کوي لګیا دا چې کوم پکار دا یا کوم دوی نه غشتنه کیږي لګیا دي.
دما وروستۍ پوښتنه پیر صاحب غله تاسو نه دا د چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نشا مشر عمر داودزی چې په وروستیو کې پاکستان ته هم سفر کړی دوی د افغانستان د سولې په برخه کې ډیر خوشبین ښکاری او دوی ویل چې په 2019 کال کې کېدای شي چې په افغانستان کې سوله راسي. نو دا وروستۍ حرکتونه آیا رښتیا هم سهیله راوړی شي افغانانو ته؟ څنګه
هله خو ګورې دا څه ده چې فلال خو عمر داوزی زه ولې اډونو چې ولې دا دومره خوشبینی کوي زموږ چې پاکستان شي دا و د دا ویل چې فوج او سویلین حکومت په یو پانی دی. هغه ما په خیال دا ده چې فوج او حکومت دا یو شاید په یو پانی نه دا یو که یو کیسه ده. خو ور سره چې کومه بنیادی خبره ده اوس هغه د کار دا چې ریجنل سمیز لیول باندې کنسنسس راولي په هغه شمه تاسو ویل چې اخ شه دا چې چین مفادات دي د روس پکښ را نه وتلای دا او ایران دا ور سره ترکی دا. نو دا بیا د عربو منځ خپل منځ شمه تاسو ویل چې قطر او د سعودي چې کوم دا جنگ دا سفارتي او معاشي هغه هم په دغه یو رول پلی کوي لګیا دا په سوله په عمل شي چې سوله عمل کش او بل سوله یو طرف ته تشدد سی ګوري په افغانستان ش خالی طالبان نظامداري نه اخلي نور داسې ګروپونه دي ډیر زیات اغوی لګیا دي چې اغوی عملیات کوي ایون چې تاسو ورته وړو کې اختر شي هغه اوربندی اعلان سوای وو باغ باوجود په جلال آباد شي حمله وسو کابل سے وسو او پتن نه چا وکړه. نو مطلب د تشدد به رواني سوله عمل ایمان نظر خیال چې دا به ډېری اوږد پروسس وي او متاسو چې اوس پورې طالبان خو دا نه مني چې موږ افغان حکومت سره کښې نو ځکه دوی مخامخ کښې نه وي یو خبر نه وي شروع دا به تشې خبرې وي.
ډېره زیاته مننه پیر صاحب کور مو ده.
ډېره مننه.
او په دې لړکی یو بل اهم رپورت هم چې د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړی انډي باکس یو بل وړاندې کړی چې پکې دا ویل شوی دی چې که پاکستان د حقانی نتورک په ضد باندې کاروایی نه کوي نو د غیر د امریکای او د نیټو غیر اتحادی حیثیت ورله ختم کړی شي. په دې اړه باندې را سره د یو سړنیز رپورت سادیا قاسم شاه شیر کوي.
د امریکای کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ یو غړي انډي بیګز یو بیل یا د قانون وړاندیز جمع کړي کوم غوښتنه کوي د امریکای حکومت د پاکستان نوم د غیر ناتو د ملګرو ملکونو نوم لیست نه لری کړي. دی بیل ته پاکستان کې پوهان بیل نظر سره ګوري. په دې صورتحال یو سیډونکو ایاز وزیر وای دا وخو د امریکای پاکستان سره مالی او سنوري قسمه مرستې د وړاندې نه ختموي او د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو د دې څه خاص اثر نه ګوري.
یو طرف تا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کوشش کی کہ پاکستان دے نوے لیڈرشپ سرا تعلقات جوڑ کی اور اس وقت کے روزوں کی ویلی سے زب و ضرب و سرا ملاقات کو آخو کوشش کی کہ پاکستان سرا تعلقات دیر تا سم کی اور دلتا دا سڑے را پاسی آغا ہوئی کہ نہ پاکستان دے دا سپیشلسٹ نہ ہو باسا ہے نو کالیس نه او باسیم نو پایلټ سره تعلقات زمون په قوام ته دی بغیر مو د سټیټس نه او یو بل سره مو مرستام ډیر کولا د سټیټس دی سو اوس نه کما څنګه وې زه خو ته دې نقصان ځکه نه غنم یا فاینانشل مددونه خو بند شوی دي او د سپیشل ټریټمنټ په پاکستان ته امریکا ورکوي نه.
کیو طرف ته د امریکای کانګرس کې داسې قسمه بل پېښې کم د پاکستان سره د ملګرتیا لپاره د حقانی شبکې پر ضد عملیات شرط کې دي خو په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره خبرو اترو کې هم امریکا د پاکستان نه د خپل اثر او زور خودلو تمه لري. په دې اړه ایاز وزیر صدا وایي
پرزیدنت ترامپ یا د هغه نماینده دلته خلیلزاد سیرازی هغه د حقانی د نتورک د نمایندګانو سره په پاکستان کې هم ملاقات کړی دی، په هغه غړي تللی دي، په دوبۍ کې هم سره ملاقات کړی دی. یو طرف خو ته د حقانی نتورک سره خبرې کوي او بل طرف ته ته وایي چې نه هغه نه دی د هغه خلاف چې پاکستان اکشن واخلي. پاکستان خو تعلق ورسره شته، په دې کې شک نشته. دلته اوسي یا په افغانستان کې اوسي یا بله خبره ده، خو تعلقات خو پخوا نه د طالبانو سره هم د حقانی نتورک سره هم. جلال الدین حقانی چې کله مجاهد ہو گیا، طالب شو، ہو گیا پل گروپ گئے، پاکستان سره تعلق کې شک شته. نو آ تعلق اوس په ګټه راغلی و چې هغه خلک پاکستان ورته کېنول، زلمی خلیلزاد سره چې خبرې وکړې په افغانستان کې یو رنګه د امن د راوستو یوه لار جوړې ده. نو چې اوس د امریکې د پارلمان غړي هغه خپل خرابوي، نو په دې کې د افسوس نه علاوه سړی څه کولی.
خو د پېښور یونیورسيټي پخوانی د عالمی تعلقاتو شعبې مشر پروفیسر اجاز خټک وایي هر جمهوری ملک کې داسې بحثونه کیږي او بدلې بدلې رائے وي. پاکستان او د امریکې ترمنځ دوه قسمه رائے او رویې په کتو راځي. هغه وایي که پاکستان د نان نیټو ایلای یا د ملګری حیثیت نه لری هم کړی شي، وایي د دې بس خاص اثر نه ښکاري.
همیشه ملکونو کې مختلف اوازونه وي، مختلف رائے وي. امریکا کې هم نو دوه رویې راځي. دا یو کس یو انډیویژل بل پیش کړی دی امریکا حکومت کیا فیصله نه ده کړي. مختلف د ملګرتیا پروګرامونه چې وو، ټریننګ پروګرام او مختلف شیونه هغه یې بند کړي دي. نو نیټو الای سټیټس په ما خیال ده تقریبا قسم ختم دی. خو بیا امریکا چې دا بحث دی، یو خوا وایي چې نه پاکستان یا فرین انګیج ساتي او پاکستان کو پورا هیلپ نه کوي، نو بالکل لاس مراکا گئی. اگر نہ مونگ ہیلپ ایسی ہے افغانستان اور دیش سطح کے امن بارہ کی بل خواہ خلق دا ہوئی چھے نہ پاکستان مونگ پیسی اخلی او مونگ خلاف زمون مفادات خلاف استعمال ہے. نو پاکستان سارا سخت من پکار لے او دی بل بسیل دل شو دی دا خوب وقت کئی دا بل ما خیال ہے ریپبلکن آغا ذہن نہ راوتے دے کم ہوئی چھے پاکستان سارا اس قسم تتاون نہ دے پکار. پاکستان باندې سخت پریشر پکار دی چې څوک دې کلیئرلی هغه امریکې سره هیلپ ونکړي په افغانستان کې امن بار کړي. نو دا د آن ګوینګ ډیبیټ یو حصہ ده.
د پاکستان او امریکې تعلق کې کله تاوتریخوالی او کله دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اوږدې مودې مرستې نه پس امن مذاکرات کې هم د یو بل سره د مدد اړتیا لري. پوهان وایي د دوو ملکو تعلقات کې داسې خبرې راځي او د پاکستان او د امریکای تعلقات کې داسې نوې خبره نه ده او د هر جمهوری ملک کې هر قسمه رائے لرونکي خپل د رائے اظهار کوي او د امریکای کانګرس کې وړاندې شوی د غبل هم د دې یو مثال دی. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
نو قدمونه اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه مو ورستی راپورونه اوریدل او د افغانستان څخه د بیرغونې په برخه کې هم یو راپور راغلی چې د افغان چارواکو په وینا په کابل کې د هند سفارت د استازو ترمنځ او د دوی ترمنځ د بیرغونې په ګڼو بیلابیلو برخو کې د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شوی دی. نور حال اقبال روان په دې راپور کې راټول کړی.
د هند هیواد له افغانستان سره د ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او په ګڼو نورو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل کیږي د رغونې لپاره یې لس میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د اقتصاد وزارت سرپرست وزیر مصطفی مستور په کابل کې د هند سفارت له استازو سره د مرسته شویو لس میلیونو ډالرو د قرارداد د لاسلیک پر مهال د دوشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پیسې به د ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو، روغتیا او د اړتیا وړ شپږ ویشتو بیلابیلو پروژو په مصرف رسیږي.
امضای تفاهم نامه 26 پروژه ارزش مجموعی ازی حدود
دای وای د شپږ ویشتو پروژو تړون چې لاسلیک شو ارزښت یې شاوخوا لس میلیون ډالر او تر رسیدي او د دې تړون په لاسلیک کې دو سره د منظور شوو پروژو ارزښت یو سل اوولس میلیون ډالر ته ورسید او ځای لري چې یو ځل بیا له ټولو بنسټونو په ځانګړې توګه د هند له سفارته مننه وکړم. د اقتصاد سرپرست وزیر وایي د پخوانیو شلو میلیونو ډالرو په ارزښت د شپاړسو پروژو منظوري تر اوسه نه ده راغلې. نوموړي د هند له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پاتو شپاړسو پروژو د منظورۍ لپاره عملي اقدامات وکړي. مستور د هند هیواد په مالي لګښت په افغانستان کې پیل شوي اقتصادي، روغتیایي او ټولنیزې پروژې اغیزمنې وګڼلې. دای وای کله چې د افغانستان کلیو بندو ته ورشه او دغه پروژې بشپړې شوی وي نو بیا به تاسو اصل واقعیت په سترګو وینئ چې د دې پروژو په بشپړېدو سره دا خلک څومره د خوښۍ احساس کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي په تیر یو نیم کال کې د هند حکومت لخوا د شوي یو سل اوولس میلیونو ډالرو په ارزښت له پیل شویو پروژو څخه چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ او روغتیایي مرکزونه او ګڼې نورې اقتصادي پروژې پکې شامل دي، د 38 میلیونو ډالرو په لګښت 200 پروژې بشپړې شوي او په لسګونه نورې یې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د رغونې چارې دوام لري. حکمل صدات، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای دیوه خبرونو ته غوږ یې. د پاکستان په سپریم کورټ کې د زیاتیدونکې آبادۍ په اړه باندې یو مقدمه اورونه شوې چې پکې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار ویلي دي چې که دغه آبادۍ باندې کابو ونه موندلې شو، حکومت د دې لپاره پلانونه جوړ نه کړل، نو د راتلونکي کلونو کې د پاکستان د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي. نور تفصیل په دې اړه باندې بیا پیر په یو رپورټ کې راکوي.
ستر قاضي ثاقب نثار ویلي چې کچري پر زیاتېدونکې آبادۍ کابو میندلو دپاره ګامونه پورته نه کړی سو نو هیواد د تباهۍ سره مخ کېدی سي. د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار دا خبره ورځ په ورځ سخت زیاتېدونکې آبادۍ په اړه د مقدمې اورېدنې په محل وکړه. د مقدمې په محل عدالت ته وړاندې سوي د صحت سکتر وویل چې پر آبادۍ کابو میندلو دپاره اکشن پلان جوړ سوی دی او د ګډو مفاداتو کونسل له اړخه ورکړ کریسی وړاندیزونه هم منل سوي دي چې پرې د عمل وروسته کال 2025 پورې آبادی شره د 2.4 څخه 1.5 فیصده پورې راکمېدای سي. ستر قاضي ویل چې په هیواد کې وسایل لږ او آبادی زیاته ده، کچری پر دې کابو ونه مندل سو نو ډېر خراب اثرات یې رامنځته کېدای سي. د څېړونکو هم وینا ده چې پر آبادی ته کنټرول دپاره اسانتیاوې رسول او پوهنه خورول د حکومت ذمه‌واري ده. په پاکستان کې پر آبادی کابو میندلو دپاره کار کوونکي غیر سرکاري موسسې پاپولیشن کونسل مشره ډاکټر زیبا ستار وایي چې د اوبو، صحت او تعلیم په شان ټولې ستونزې د زیاتېدونکې آبادۍ سره تړلې دي، خو نه خو په ولسي او نه په حکومتي کچه سوا کېدونکې آبادۍ اړخته په سنجیدګۍ سره پام راګرځول سوی دي.
حقایق تو یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں عورتیں جو ہیں اور مرد بھی اب تو بہت حد تک چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں وقفہ ہو، کم بچے ہوں، مگر ان تک حکومت جو ادارے ہیں جو ریسپانسبل ہیں وہ پہنچا نہیں رہے ہیں سروسز اور انفارمیشن. تو
حقیقت دادی چې په پاکستان کې شزی او اوس خو نارینه هم تر ډیر حد غواړي چې د ماشومانو ترمنځ د مووی ماشومان یې لږوي، خو تر هغو خلکو پورې حکومت، ادارې او ذمہ وار خلک معلومات او خدمات نه رسوي. دوی زیاتوي چې شزی د ځان او د ماشومانو د صحت خیال ساتل غواړي، خو د آبادی پر دغه ستونزې اوس هم په پراخه کچه خبرې نه کیږي. په پاکستان کې د 1980 لسیزې راهیسې پر آبادی کابو میندلو هڅې روانې دي، خو حکومت دې اړخته سنجیدګۍ سره پام نه دی راګرځولی. او په کال 2018 کې کېدونکې د سرشمیرې تر مخه د پاکستان آبادی د 10 کروڑ څخه زیاته ده، او دغه رنګه د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ شپږم لوی هیواد ګرځول کیږي. او ویل کیږي چې کچري د پاکستان په آبادی کې هم په دې شرح زیاتوب روان وو، نو راتلونکي شپېتو کلو کې دوچنده کېدی سیم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو دا خبرونه لاروان دی یو زلم بیا پام را ګرځو د خبرونو سره ټکو دا
د افغانستان د پخلاینې پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد چین ته رسیدلی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکی ته خبرداري ورکړي چې چریل شام څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په کوردانو برید وکړنو له اقتصادي ستونزو سره به مخ کړي
او د پاکستان د مخ پر زیاتیدونکي نفوس په اړه د روغتیا د وزارت او د سپریم کورټ اندېښنې څرګندې شوې دي
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د پخلاینې پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد چین ته رسیدلی ښاغلي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر ویلي چې نن پیکینګ ته رسیدلی او له چینی چارواکو سره به پر افغان سولې خبرې وکړي نوموړي ویلي چې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویلي چې ښاغلی محب له سعودي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي
د امریکا په پارلمان کې یو بل وړاندې کړل شوې ده چې پکې د پاکستان د نیټو سره غیر اتحادي حیثیت ختمولو خبر شوې ده د ریپبلیکن ګوند یو غړي ان ډي باکس د کانګرس ته وړاندې کړی شوی بل کې د پاکستان سره اتحاد د حقانی نیټورک په خلاف د کاروایي سره تړلو غوښتنه کړې ده دغه بل د استازو ایوان خارجه چارو کمیټې ته د کتنې لپاره لیږل شوې ده څېړونکو وایي چې دغه بل د کانګرس نه که پاس شونو په پاکستان به ډیر اثر نه وي خو ځنې بیا نور وایي د ناټو سره غیر اتحادي غړي د حیثیت نه پاکستان ډیر دفاعي ګټې پورته کوي
د افغانستان چارواکو او په کابل کې د هند سفارت د استادو ترمنځ د بیارغونې په ګڼو بیلابیلو برخو کې د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي د بیارغونې په چارو کې له هند سره د دې قرارداد په لاسلیک کېدو سره د هند لخوا د منل شویو پروژو ارزښت 110 میلیونو ډالرو ته ورسېد
امریکا کې نن په څلورشتمه ورځ هم حکومت په جزوی توګه بند دی کانګرس او صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو دریځونو ټینګ ولاړ دي او صدر ټرمپ پرون د اتوار په ورځ د امریکا د زوړپاله سوچ پلو سیډونکي پیټ بکنن د هغه اداري حوالې ورکولې چې پکې دغه سیډونکي صدر ته د انتظامی اختیارات استعمالولو په او په هیواد کې د بیړنی حالت په ځای کولو ویل دي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړې چې کچيري له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو لوټلو وروسته یې په کوردانو برید وکړ نو له اقتصادي ستونزو سره به مخ شي ټرمپ د اتوار یک شنبه پورس په خپل ټویټ کې دا هم ویل دي چې له کوردانو هم دا غواړي چې په ترکیه کې نارامۍ ته لمن ونه وهي ټرمپ له دواړو خړو غوښتي چې په خپل کې د 2.5 کیلومتر په واټن خوندي سیمه یا سیف زون رامنځته کړي په دې اړه وروسته خبرونه کوي راپور هم لرو
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی دی چې په تیرو دو ورځو کې ځواکونو په شام کې د ایران د وسلې په ګودامونو هوایي بریدونه کړی دي دغه ګودامونه د شام په دمشق هوایي ډګر کې جوړ کړی شوی دی د شام لپاره د برتانیې د بشري حقوقو څارنه کوونکو هم دغه بریدونو تصدیق کړی دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د سعودي پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان ته پکار ده چې د وژل شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه باید سپیناوی ورکړي پمپیو دغه څرګندونې د ګل یا دوشنبه پورس په ریاض کې د سعودي لمشانو ستر خبرو وروسته کړې دي دغه جیکپور امریکایي ډیپلوماټ وویل چې پاچا او ولیعهد دواړو ورسره ژمنه کړې چې د خاشقجي په وژنه کې له ککړو خلکو سره به حساب وشي
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دا مطبوعاتي رپورټونه رد کړی دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په شخصي کچه خبرې کړې دي او د دغو مذاکراتو ریکارډ یې د پټ ساتلو کوششونه کړې دي د خالي یا شنبه په ورځ د فاکس ټلویزیون سره مرکه کې صدر ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې آیا په موجوده او یا په تیر وخت کې د روس لپاره کار کړی دي نو هغه په جواب کې وویل دا زما لپاره د بیزته وړ پوښتنه ده
د چین د سوداګرۍ کچه په ډراماتیک توګه په 2013 کال کې له امریکا سره پورته شوې. کچه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکسونو د لوړولو پر سر جګړې نړیوال مارکیټ اغیزمن کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2013 کال کې 323.3 بلین ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې اوړم کال دغه اندازه په 215.8 بلین ډالرو کې وه. دغه نوې شمېره د ګولې دوشنبه په ورځ د چین د ګمرکي چارواکو لخوا خپره شوې ده، چې پکې ویل شوي دي چې په 2013 کال کې امریکا ته د چین د صادراتو کچه 11% زیاته شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه. تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ ته غوږیستئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیې ته خبرداری ورکړی چې کچیرې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په کوردانو برید وکړي، نو له اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه نور حال زموږ همکار سمینه احسان درکوي.
پرون د اتوار په ورځ ناوخته صدر ترامپ یو ټویټ کې ویلي، کچري ترکی د شام نه امریکني فوزونو راوتو پس په کوردانو حمله وکړه، نو ماشي تباهي بیني. دغه شان صدر ترامپ ویلي نه غواړي چې کوردان هم ترکی وهسي. د نور څه تفصیل بغیر صدر ترامپ دا هم لیکلي، د شل میلو محفوظه علاقې جوړ کړی شي. د کوردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکرات فوز یا وای پی جی په شام کې د ننه د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا نږدې ملګری دی. خو ترکی وای وای پی جی د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی برخه ده، کوم چې په ترکی کې دننه د کورد مختاری د پاره د کورد خود مختاری د پاره د ګوریلا په ترڅ جنگ کې د ډيري مودینه اخته ده. او ترکی پی کی کی یو ترهګرا ډلګنی، ځکه دا یره پیدا شوی چې کچری امریکا د شام نه اوته، نو ترکی به په کورد جنگیالو حمله شروع کړي. د صدر ترامپ د ټویټ په جواب کې ترک صدر رجب طیب اردوان د پاره ویاند ابراهیم کالن نن ویلي، ترهګر ستاسو ملګری او ائتلافیان نشي کېدی. هغه په خپل جوابي ټویټ کې زیاته کړه، ترکی تمه کوي امریکا به د خپل ستراتیژیک ملګرتیا احترام وکړي او د ترهګرو د پروپاګاندا ښکار بنه شي، او دا هم چې داعش پی کی کی پی وای ډی او وای پی جی کې هیڅ فرق نشته، موږ به د دوی پر ضد جنگ جاری ساتو. د نمخ کې د خالی پورس د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو ویلی وو، هغه خوشبینه ده چې شام چې د شام کوردان به یوازې پرې نه خو دی شي، او په دې هم یقین لري چې ترکی او امریکا به د کوردانو تحفظ لپاره سنسه موعده ضرور وکړي. د ایتوار پورس صدر ترامپ ټویټ کړی وو چې د شام نه د امریکې د راوتلو سلسله شروع شوه، خو د امریکا یو دفاعي چارواکي دا خبره رد کړي چې دوی د شام نه فوزونه راوباسي. وایس اف امریکا ته دغه چارواکي ویلي، دوی په لومړۍ مرحله کې به سامان راوباسي نه کفوزونه. تیر میاشت د ترامپ په غیر امکاني توګه دا اعلان هم کړی وو چې امریکا د شام نه فوزونه راوباسي. د امریکا قومي امنیتي سلاکار جان بولټن هغه وخت ویلي وو د فوزونو وستلو هیڅ ټایم فریم یا وخت نه دی ټاکل شوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. په چین په کونسلګری باندې په کراچۍ کې په تیر ورځو کې یو برید تر سره شو چې بیا تیر اونۍ د سند پولیسو یو مشر د خبري کانفرنس باندې په وخت باندې ویلي چې دا هغه بلوسانو کړی دی کوم چې تا وخت پاکستان په ضد باندې مبارزه کې بوختي، او ورسره د افغانستان او د هند مرستې هم حاصلې وي. خو د بلوسانو د لا درک بلوسانو د پاره مبارز ماما قدیر بلوس د پولیس دغه اداوې رد کړې دي، او وایي چې حسنین بلوس د کراچۍ نه نه دی نیول شوی، بلکې د سمود وړاندې د خپل پلار او رور سره به درک شوی. په دې اړه باندې را سره یو رپورت حمید سمسور شیر کوي.
د بيدرک سو خلګو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې د کراچي د کونسلګری د بریټ په تور د کراچي د پولیسو د مشر دغه اداره را دکړه چې وسناین بلوچ له وسلوالو سره د کومک په تور کې دوی نیولې دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ویي چې حسنین بلوچ د نومبر پر دیرسمه باندې د کوټې څخه د د پلار او د د ورور په شمول له کوره څخه له شپې بې درکه کړی و.
نیمې شپه تقریبا یو بجې د یې کور ته چاپو لګېدل. پلار یې ایس پی او دی کژوم او دوه د دې زامنان جیند اور دا حسنین دا درې سره یو ځای پورته کړی. دوی درې څلور ورځ بعد پلار یې الکړی حسنین اور جیند دواړه کراچی کې ندی گرفتار سر دی گرفتار دلی کړی دی 30 نومبر 2018 شپکی
د بيدر کسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ دا خبره هم کوي چې د د دره خوشکې دوه لپاره په کوټه کې دلته احتجاجونه هم سوي وو
او دوی هغه پریس کانفرنس هم دلته کړی د دې خور بوکرتالی کیم کې مظاهره هم کړی. دوی فیملی اور نور خل درینیم زر کسان غا یو ریلیم دوی وستلی دلته رالی.
حسنین بلوچ د ساينس کالج د کوونکی دی. د جنوري د میاشتې پر لسمه باندې د سند د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر امیر شیخ په خبري کانفرنس کې ویلی وو چې دوی د چین پر کونسلګری باندې په بریټ کې 15 وسلوال نیولې دي چې دوی د بلدی ټاون دار په کور کې دغه وسلوال پټ وو. پر دوی باندې تور لګولې وو چې دوی د کراچي د چین د کونسلګری په بریټ کې له وسلوالو سره کومک کړی وو. په دوغو 15 شکمنو کې عبداللطیف حسنین، عارف الیاس نادر، هاشم الیاس او اسلام مغیری شامل وو. د ویل وو چې د دوی یو ملګری بل دی چې هغه تر اوسه پورې نه دی نیول سوی. اډیشنل چیف انسپکټر جنرال د سند پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر امیر شیخ په خبري کانفرنس کې ویلی وو چې د نومبر د میاشتې پر 23 باندې په کراچي کې د چین پر کونسل خانه چې کوم بریټ سوی وو دا په افغانستان کې ترتیب سوی وو. د ده په خبره چې په دې کې لغوه سوی وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن آرمی کنډا. د سند د پولیسو عالی رتبه مشر دا خبره هم کړې وله چې د چین پر کونسلګری باندې چې کوم بریټ سوی په هغه کې د دوو پولیسو په شمول 8 تنه وژل سوي وو. د ده په خبره چې په دغه پیښه کې د بی ایل ایم مهم کمانډر اسلام اچو د نومبر پر 15 باندې په کندهار کې په بریټ د خپلو ملګرو په شمول په بریټ کې وژل سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ګران اوریدونکو، د احتساب عدالت سو میاشتې وړاندې د نواز شریف د هغه د لور او د زوم په ضد باندې د برتانی د ایون فیلډ د اساسو په مقدمه کې ورته سزا ورولې وه. دغه سزا بیا های کورټ د اسلام آباد معطل کړې وه او احتساب بیرو دغه د های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې وه، خو سپریم کورټ هم د احتساب عدالت دغه سزا معطل کړې ده. نور تفصیل په اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ستر محکمې په ایون فیلډ مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دوی لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته ورکړې شوې سزا ځنډولو پر ضد د احتساب ادارې یا نیب خواست رد کړی دی. د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د نواز شریف او د دوی فامیل سزا ځنډولو پر ضد د نیب خواست اورنه کړې ده. نن احتساب ادارې وکیل عدالت ته ویلي دي اسلام آباد های کورټ نواز شریف سزا ځنډولو فیصله کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړې. د دې په ځواب مشر قاضي ویلي دي چې های کورټ خو د نواز شریف ضمانت منظور کړی دی. به شکه که په غلط اصولونو د دا ضمانت شوی وي، خو نیب وکیل دی دا ووي چې مونږ ولې د های کورټ فیصله کله دمو ګرځو. د بینچ یو بل قاضي آصف سعید خوسه هم ویلي دي چې اسلام آباد های کورټ په فیصله ستر عدالت هم ځینې اندېښنې لري، خو دا یو ابوري حکم وو. آصف سعید خوسا د نیب وکیل نه دا تپوس هم کړی دی چې نواز شریف په یو بل مقدمه کې په جیل کې دی، نو آخر ولې نیب په دومره تاده کې د نواز شریف ضمانت په حق له د اسلام آباد های کورټ فیصله کلدم ګرځول غواړي. او کوم تن یعنی نواز شریف چې عدالت ته وړاندې هم حاضرېدو او اوس په جیل کې دی، د هیواد نه څنګه تښتېدی شي؟ د سترې محکمې لخوا د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د نیب خواست رد کولو فیصله پس د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې دا فیصله بالکل ټیک ده. په ټویټر یو بیان کې فواد چودھری ویلی دی چې په عملی توګه به د فیصله لوجې به هیڅ بدلون رانشي او پاکستان مسلم لیگ چې یو مهم سیاسي ګوند دی باید چې خپل نوی لیډر یا مشر منتخب کړي، ځکه چې د نواز شریف سیاست همیش دپاره اوس ختم شوی دی. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ لخوا مریم اورنگزیب د ستر عدالت په دې فیصله ویلی دی چې احتساب ادارې تر اوسه پورې نواز شریف پر ضد د یو روپۍ کرپشن هم نه دی ثابت کړی. یاد دوی کال 2019 د پاناما پیپرز مقدمه فیصله پس احتساب ادارې د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو درې مقدمه درج کړې وې، چې په دې کې په یوه مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کالو قید سزا شوې و. وروستو اسلام آباد های کورټ دا سزا قلم ګرځولې و او نواز شریف د دوی لور او زوم یې رها کړی و. وروستو یو بل مقدمه کې احتساب عدالت یو ځل بیا نواز شریف تا د اوو کالو کې سزا اورولې و او موجوده وخت نواز شریف په جیل کې بندي دی.
رنو قدمونو اوریدونکو، اوس همزو یو نړیوال راپور ته د چین د سوداګرۍ کچه په خورا زیاته توګه په 2013 کال کې له امریکا سره پورته شوی، که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکسونو د لړولو پر سر ټول کال جګړې روانې وې چې اغیزې په نړیوال مارکیټ باندې هم ډیر بد و. په دې اړه نور حال زموږ همکار انان رشید درکوي.
د امریکا او چین ترمنځ د تاوتریخوالي باوجود تیر کال په مجموعي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی. د ګول یا دوشنبې په ورځ د چاینا کسٹم بیورو نه خپور شوی معلومات ښایي په کال 2019 کې د چین او امریکا ترمنځ 215.8 بلین ډالر تجارت شوی وو، خو تیر کال یعنی په کال 2013 کې دغه کاروبار 333.3 بلین ډالر ته رسیدلی. د رپورټ نه معلومه شوی تیر کال د امریکا لپاره د چین صادرات 15% زیات شوی، خو د امریکا نه د چین لپاره درآمدات صرف 0.5% زیات شوی وو. البته دغه معلومات ښایي د دسمبر په میاشت کې د امریکا لپاره د چین صادرات 3.5% کم شوی وو، او د هغې وجه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چین په 1 بلین ډالر سامانونو باندې نوي ټیکسونه وو. د صدر ټرمپ لخوا نوي لګول شوي ټیکسونو مقصد په چین فشار راوړل وو چې دغه هیواد د امریکایي سامانونو اغستلو باندې مجبور کړي، او دواړه هیوادونو ترمنځ د ټیکنالوژۍ او د تخلیقي ملکیت حقوقو انټلیکچوال پراپرټي ستونزه حل کولو باندې مجبور کړي. کارپوهان دغه نوي ټیکسونه د دوه لوی اقتصادي هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنگ په نامه یادوي، او داسې ښکارېږي چې د وایټ هاوس لخوا نوي ټیکسونه د چین صادرات متاثر کړي دي. تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د چین مشر زی جی پینګ ویلي وو د دواړه هیوادونو به په 3 میاشتو کې دغه مسله حل کوي. د ګول یا شنبې په ورځ د چاینا کسټم بیرو لخوا دغه شمیرې په داسې حال کې خپره شوي چې تیره اونۍ یو امریکایي پلاوی 3 ورځنی سفر باندې بیجینګ ته ورغلی وو، او د چین چارواکو سره یې نیغ په نیغه خبرې اترې کړې وې.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې او د نړۍ د نورو سیمو په برخو په رنګ په پاکستان کې هم سکان د خپل لسم ګورو د زګیدنې ورځ نمانځي په پیښور کې په دې لړ کې یو دستوره شویر چې حمید الله ورته ورغلو یو رپورټ په تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د سکھ مذہب د لسم ګورو گوبند سنگھ د زیږنې د 325 ورځې د دریوزنی تقریباتو پړمبنې ورځ نږدې 15000 سکان د پښتونخوا او خوښ سیمونه د پیښور بای جوګا سنگھ ګوردوارې ته راغون شو. دې کې د بونیر نه کملیش کماری د خپل خپلوانو سره راغلی و. دا وایي
دلته د ګورو گوبند سنگھ جنم دینو موږ د هغې لپاره راغلی یو، خو موږ ډېر خوشحاله شو چې زموږ د سکانو وروڼو ډېر په جوش او جذبې باندې دا پروګرام دغه کو الله مولا دې ګورو نانک صاحب دوره همت راکې چې سبا د پاره مونږ هم دینه خو پروګرام دغه کو مونږ په پیر بابا کې وسیګو مونږ سره د مسلمانانو رونو ډیر زیات تا وندې مونږ سره هغه ډیر زیات خدي هغه مونږ داسې غنی چې دا زموږ خپل خويندې مونږ خپل غنو چې هغه زموږ رونه دي هغه خلکو په مونږ په سر باندې ډیر غټ لاسې خده
د سکر ور والے خلکو پړمبنې ورځ د شبکرتن محفلونه وکړل او بیا یو روایتي جلوس خو وستو د سواد نراغلی منشاکور د سواد د خپل سکول کیسه کوي او وای
اور جی مونږ زموږ چې مسلم فرینډ دی هغه سر مونږ ډیر څه غپ شپ ټول ارسو سره لګو هغه زموږ ډیر هدي بالکل د سړي چې د خويند سیسټر په شان چې دی هغه زموږ خیال ساتي
په پیښور کې د محله جوګن سنگ دننه نږدې 1500 کورنۍ جن کوي د پیښور ترڅنګ د خیبر ضلع په باډا او تیرا او د بونیر ضلع په پیر بابا کې هم د سکانو یو شمیر کورنۍ میشتي د سکر ورولې یو مشر بابا ګورپال سنگ وايي هغه کورنۍ چې په دې سیمو کې د بدمنې لوجه کړه شوی وي اوس بیرته راستنېدل پیل شوی دي
د تیر شپږو میاشتو نه ډیر ښکلی چې کم دی هغه سیستم هغه شانتي روان دی 17-18 فیملی واپس چې کم دی راغلل دلته پیښور له اور اغامن چې کم دی بحال شو یو خمه سه چې کم دی اوس چلیږي زمونږ تقریبا په دې وخت باندې 50-60 پورې سی کمیټي چې کم دی خپل کاروبار بړېل بټاتل چې کم دی بیا مو کړو الته چې کم دی خپل کاروبار شروع
د پښتونخوا سکان زیاتره د طب کاسمیټکس او نور واړه کاروبارونه کوي خو ګورپال سنگ وایي په کار دا چې په سرکاري نوکرو کې د دې ډلې خلک په خپل ځانګړي برخه برتی کړل شي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
نو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو یوي مرکې ته چې د ډیوی خبریال احسان محمد خان د پښتون ټیم له انار سره چې حبیب خان نوميږي کړی دا حبیب خان وایي چې پښتانه اصوله غوښتون کې خلک دی او دوی غواړي د ورزش یا د سپورت لیارې نړیوالو ته دغه انزور دوی ورسوي پام وکړئ دی پر ډ پور مرکې ده
اول خوزه خپل یو پښتون يم د دې خاورې يم د دې وطن يم خپل مې د کرکټ سره شوق هم او خپل مې کاو نو اکثره به چې مونږ قتل د ټي وي په شیشه باندې د نورو لوبډلو دغه به مونږ کاو په دنیا کې چې څنګه نورو خلکو لوبډلې جوړې کړې دي په مختلف قومونو مختلف دغه باندې نو زمام دا خواهش وو چې د پښتون په نامه د یو لوبډلې وي چې هغه په دنیا کې په غټ پلیټ فارم باندې لوبيږي او مونږ یو ګورو دغه زمام یو خواهش وو د نورو پښتنو هم خواهشو د دوستانو نو بس به دي خوشاله يم چې د پښتون لوبډل شته او پښتانه په خوشاله دي د زمونږ لپاره د فخر خبره
سمه ده پښتون چې د میلو د موسیقۍ د نورو اونرونو سره هم مینشته دي د کرکټ په میدان کې د لوبډل راوستل آیا په دې کې تاسو ته کوم ستونزې هم وي کوم مشکلات هم وي
خامخا هر کار چې شروع کې پاره کې خو شروعات کې ستونزې وی او راتلونکي وخت به هم ستونزې وی پکې خو الحمدلله د سي غټه ستونزې پکې نشته ده چې سره کم زمون خوښ شو چې د پښتون لوبډلې په دنیا کې خلو پیژاني نو هغه الحمدلله په کامیابی سره وشو او ان شاء الله مخکې هم دې ته دوام ورکو چې د پښتون د لوبډلې چې کم ده د پښتون په قوم کې چې کم هغه ټیلنٹ دی په دې کلو کې په دې اکثره دې قبایلی سیمو کې کو غو ریډیر زیات ټیلنٹ دی وسم دا غیز نه دا ټیلنٹ راشي او پښتون لوبډله کې ولو بیږي او دنیا ته دا وخی چې پښتانه امن پسند دي پښتانه د لوبو سره شوق لري د پښتانه د هنر سره شوق لري د پښتانه د امن سره شوق لري نو ان شاء الله دا سفر به روان وي او د کې به خلاصي
حبیب خان صاحب قدر ته وایي چې تاسو دومره خواري وکړه دومره ستړي وکړه دغه لوبډله هم د پښتون په نامه معرفي کړه خو د خلکو د پښتنو له خوا په خصوصي توګه څه خبرګون ولید
د خلکو خبرګون خو ماته ډیره زیاته حوصله افزایی راکړله کله به چې دا لوبي روانې وي په شارجه کرکټ سټیډیم کې نو یقین وکړئ چې دومره زیات خوشحالي او دومره زیاته هغه جذبه من کې پیدا کېده چې دا پښتانه په دومره مینه باندې راضي خپل کارونه پرېږدي اکثره که تاسو وګورئ په متحده عرب اماراتو کې پښتانه مزدوري کوي یا کار کوي یا څه وظیفې لري نو دوی سره د دومره مصروفیاتو به هم راتلل هغه د خپل پښتون لوبډلې ملاتړ به کاو او دوی سره به خپل لغه یووالی خود نو دغه شی ډیر زیات خوند ماته راکاو او په دې ډیر زیات خوشاله او فخر به محسوساو چې پښتانه یو خپل لوبډل لري او موږ ته ډیر زیات حوصله افزایی راکړله او ډیر زیات خوند یې کاو په ګراوند کې چې زمونږ د شارجي سټیډیم په دې کې ډیر لوبډلې وي اته لوبډلې وي د مختلفو کمیونټیانو په حساب سره خو د پښتون لوبډله کې دغه دا او چې ټول ملکونو نه خسته لوبډله یعنی آرټیسټانو په کې شرکت کړی وو او د نړۍ نه لری لری ځینو نه پښتانه راغلي وو په ډیر شوق ذوق سره او دې ته به ناستو ملاتړ یې کاو او ګراوند به ډیر زیات خسته ښکاره کېده په پښتنو باندې. دا خواهش مې په زړه کې را پیدا شو چې خدای که ماته توفیق راکړي او زموږ په وطن کې امن راولي نو دغه د پښتون لوبډلې چې کومې لوبې دلته کېږي نو دا به په پېښور کې کېږي انشاءالله، په کابل کې به کېږي، په کوټه کې به کېږي، د پښتنو مختلفو سیمو کې به انشاءالله دا لوبې کېږي او دا یو پیغام به وي چې موږ په پښتنو علاقو کې امن غواړو، هلته دغسې د خلکو دپاره د خوشحالۍ یو ذریعه برابرو. نو خواهش به هم دا وي چې د پښتونخوا او د کابل په میدانونو کې هم دغه سیدا د پښتون لوبډله وزلیږي.
حبیب خان صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرې وکړې.
ډیره مننه، خوشاله و باد اوسئ.
نو قدرمن اوریدونکو، او اوس ورزو بونیر ته د بونیر په کاوګه کې چې کوم افغان کډوال پراته دي د دغه زمکو مالکینو سر ټکولې چې حکومت دوی ته د دغه زمکو یا د پیسې ورکي او یا د په بدل کې ورته نور زمکي ورکي. خو په دغه کم کې د کډوالو په دغه پنغالي کې چې کوم مشت افغانان دي، دوی رسنیو ته ویلي دي چې دوی هر میاشت دغه مالکانو ته پیسې ورکوي. پام وکړئ په دې اړه د پیر ولای شاره پورته.
د خیبر پختونخوا بنیر ضلع کوګا علاقې نه د دغل تک یو د کډوالو لپاره جوړ کیمپ متاثرین راغلي دي. دوی دلته کې نارې وخی، احتجاجونه کوي.
ما بهغل نوم د اصلاحي جرګه رزړ هغه صدر
ولې مجبور شوی نن دلته اسلام آباد د احتجاج ته دلته پراتک باندې؟
سلويخ کاله موږ یو ډیر لوی قرباني په اسلامي توګه، د پختونوالي په توګه، د بارډر د گاوند په توګه، د انسانیت په توګه موږ یو سلويخ کاله قرباني وکړه. اوس مزید زمونږ خپل آبادی جره دومره سیوا شوې ده چې هغه زمونږ د خپل کمې زمکې موږ ته تیر شوی وخت آزاد وینا هغه زم په کورونو کې رالی. اوس دا یو واحد مکر چې دا زمونږ د کار کروندې لپاره، د کاشت لپاره، مطلب یو واحد زمونږ نظر پدې دي. نو جدید لاړ شي نو مطلب دا چې زمونږ د کشر نسل چې دا بلکې دا هغه علاقې د کار کروندې د عمل شي دا باغی سنبال کې او په دغه زمکه باندې زمونږ د خلک پای ځکه چې زمونږ بنیادی دغه چې دغه بازارات نه دي.
اوس مو موقف سره دا تاسو چې کوم غوښتنې دي ځای انتظامی سوې تاسو
ځلې انتظامی خو دا خبره کې چې دا زمونږ د دغه بار خبره دا مونږ نشو کولای تاسو مطلب چې مخه خپل आवाज ور وسوي دا غي خدغه موضوع خاص صدای شو دغه جواب نشته او زمونږ هم دا مطلب چې دارو خلاف چې اسلام آباد دی او پیښور دی. پیښور مونږه قتل اوس اسلام آباد زمونږ اخیری سټیپ او بیا د دین وروسته پوره من احتجاجونه چې دي نو دا زمونږ په پروګرام
تاسو د ملي سملې غړم د واکمن ګوند سره دغه تړاو دی د شرکبر خان هغه ته مو ویلو
چې شرکبر خان دا مونږ ویلو مو د کومي سملې په فلور باندې خپل خبره کړی دا نو مونږ سره خو چې یو سړی ودرې در مونږ به مطمئن یو چې مثال کړی دا په سملې کې به مو شکر یاد کو او خبره چې په دې میدان سره نو ودرې کړو د کوم څه کیسې نو دا چې زمونږ د صوبایي سملې کې سم نه غسی دا نو مطلب دا چې مونږ به په خپل سر دا چې غستره ان شاء الله چې مخبلون دی ویم ټیم
نو زما ریاض نوم یې پاکستان تحریک انصاف سره زما تعلق دی او دا کاوګا اوسیدن کې 40 سال مونږ د اساس برداشت کړی دا افغانان مونږ برداشت کړو 40 سال زمونږ خلک خاموش وو اوس زما خیال دا خلک راوچت شوی دی او کدا په یو پرامن طریقه باندې پرامن احتجاج باندې حکومت دې خبرې ته زمونږ تیار نشو چې دا خلک ته دې ځنه شفټ کړی شي او بل غټ کېم تا مونږ دا نه وایو چې پاکستان نه دی وباسي که پاکستان نه حکومت پاکستان نشي وسته د دې خپلې سم مجبورۍ وي سه اګریمنټس وي په انټرنیشنل لیول باندې نو ات لیست د زمونږ د ځنه شفټ کی چې مونږ ته کم از کم خپل زمکي چې دا خالي شي
او زمونږ نه زګه چې وزیر اعظم وي چې مونږ کوله نشنلټي ورکو سوچ
نه جن نه نه مونږ د نشنلټي مکمل خلاف یو بالکل نشنلټي سره زمونږ هیڅ قسم اتفاق نشته او چنه منی نو بیا موږ روډونو ته روزو سړکونو باندې احتجاجي مظاهره وکړو او چې تر
کمی پورې زمونږ نه کیږي نو ان شاء الله تلواس کوشش به موږ دا کو چې دې خلکو نو خپل ځان
کړو مسله سره دې خلکو د وجه تاسو ته
غټه مسله دی د دې خلکو د لاس زمونږ ځنګلات جتا بشوي مکمل بالکل د دې شتګردی دا داخلك منشيات روڑی کلاشن کو کلچر دے بلا ڈیر مسئلے جنگ جگڑی تی دی
گٹا مسئلہ زمنگ دار جی زمنگ مانم جاوید اقبال لے زرا کوگار رزر اصلاحی کمیٹی میں بارے ما زمنگ گٹا مسئلہ دار جی زمنگ آبادی ڈیرا شویدا چا آبادی ڈیرا شکل نو بیا گئی تر زبک ضرورت یا گئی تا چکم دے نو کورون دا
I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier when the morning comes and we see what we've become in the cold light of day we're a flame in the wind not the fire that we begun every argument every
the Washington DC na da